اندو او ویلی او په دې مرز اختاری
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوی دی او تر سرهیو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکی میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی په ګیان ولسوالي او د خوست په سپیره ولسوالي کې د زلزله ځپلو لپاره 1400 کورونه جوړ کړي.
قدر منوریدون کوشیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام ورستای حال د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:08 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبري دونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټران لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
پرسنی کې د نکلونو دوت پور کې دوده
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلوده، ټول لونی شایسته وي کشر لو.
په افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمی دوده
د مونږ بلرونی کو دا غوستي دي د سنتي کار ده هي ګرمیم دی ډیر هي دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 3 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې په رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخشي، زما هغه چې ومیړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې تر انډریو د هنر ادبیات عمومي مدیر و، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زه هم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله، نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی، چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي، ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي یاد اوسه؟
هو ما ته ځینې هغه راکړي وه، ما ته ځینې مشورې راکړي وې، ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا راکړي وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی، تاریخي پېښې ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پېښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزله رشاد صاحب لیدلې ده، تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکي څه وو چې تاسو یې جذب کړی یا چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوري. او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوې ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم، نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی، هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی، یا مې درکولی شوی، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو، که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه. زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی، زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه، خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې تي او د چ څویل هغه ملیکل او د لپاره چې هغه خپن شینو تر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب دشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته ډیر لویان سره او اته کشران سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنه مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غوښته ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړې چې هغه یو کتو وې چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې دې غونډه تبخیته درب ورک په ځمکه چې والله کدار شو فالک زه پوه شوم چې شخصیتونه څه دي شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد ته دغه څه وړو مسایل ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب باز یو ساتري به مکولیا د په دې نو ورکې باز یو سپیژري سره یو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به کای وخت یا په دې نو دا وتره ته ول نو ورځ دا سپیژري یو څو مدت ګرځره و مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان اوسو او زوړه له ما پورته کړم کته دا سپیژري پروتو پرځای چخایا کاو او تاسو دې بخیزه سویو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړغله نو دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وای دا تی نو دا اون وخت کې بولم نو دا ډاکټر به تاسو ته نو نو دي خوشکا جوړې سره د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړې بیا به تاسو لري سره تکرا سوګه د لوري خوراله واستغه دی مخې ما جوړ څو نه سودا سي امنګ دی او څو هفته ورسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مو یا او دې نکو قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسد دی زه کسو د خچنم درېم سیم فکرم نو دا د خپلته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړیږي د ډوډۍ وخت او څنګه وکاو څنګه نو دا شر ماته لرونده ده د هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانیا کې چې د کوشش وکړي نو چې راغله مې د کورته دا خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا څه موضوع او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل. زه بیخي ښه ځای دی فکر د بدې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهم مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمرې چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامن سکو نو ان شاء الله په ټول دات سره ویلې سم شلګر ادبي بهر با روان وي دوام بکوي
شلګر ادبي بهر د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شاه بدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې د په اوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري د یو چا خبرې اوري یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه راپوري دا ساجي رډو د مشال څنګه له خبريال اسمت علي شاس خاور
را واخلې تمبلونا او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند پترانو را وې فن کې لا بیان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو
د نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامي مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نور اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی
سمته خصوصا خاص کر ته دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لری کیږي نو موږ وایو چې د یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ کو پیر روشان دی کو خوشحال بابا دی کو باچا خان دی کو احمد شاه بابا دی یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردوړو سایډونو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالې کلسوم زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلارانه وروڼه یې ولې کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامې واغستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلق مری او دی تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلې شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پورسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې پورسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستې ده. له دوی څخه به باورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټوري وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص کوي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومات پاری پاروم له لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکي یعنی یو ورځی چې دوی خپل تیسس یا ریسټ دفاع کوي، یو ټاپیک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو ټاپیک ورکول کیږي به هر یو شاګرد خو خي
او بخښه. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد څخه خره، او مقداري هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټې کې ده، هغوی یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا رقمي، او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. اغه بیا ټول شاګرد دی اغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دا شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لتاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو، بیا اغه د کورس لاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به می لیکل، او چې ما قورس کې به ما نو ټول لیکل دغه غبر ټول ما ډیجیټلایز کول، نو بیا اخره کې یو راټولول، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات یو لري ادبی کارته نه یو کیږي، یعنی د کار بل چې تاسو یې کنه دې شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي، او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولي یو 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 دغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځکه کیږي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتي
د ماستری
لار شود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لار شود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار وو او کنه یوازې لیکلو
او زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لوستلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ دې کار تقریبا د درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مور لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارما لري د تیسس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون په اساس فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دا د دې خبره یا کاپی شوې ده هغه څه ولی هغه ته نه پېچي څه د دې خو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد ته کوم دینه دا راخصې کلیم نه کوم هغه ورته کلیم نه هغه پوهیږي بل سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپی معلومول شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستونځه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدې شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو له موږ دا شتنه لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله دا چې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید دا شیان مطول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او دا چې مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی خو پر ټایم کار کې ما وخت نه دا به سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید بښنه نو ایډیټ کوم چې خو دا د هغه پانتون دا وخت چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا غوښته کی دا څه څه فائدې وګڼي کی او د سپیسیس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم ټکي چې سپیسیس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سپیسیس لیکم علت یې څه دی دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دغه سپیسیس چې زه لیکم د دې خلاګانې د اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سپیسیس لیکم یا زماده څېړنې پوښتنه سره د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د په بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارخور صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي؟
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده. د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرای خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه، زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په د نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دو عراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي، هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو و، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2000 سیار.
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرونی کو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي، دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حملې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې اساسي رډوي مجلې مو خدای مل.